دوه سو یو.
وخت په افغانستان کې د غرمې دولس نیمې شوې. ورزو لنډو خبرونو ته. ملګری ملتونه وایي د افغانستان اوسنی نسل د نړۍ په کچه تر ټولو تیارې شیبې تجربه کوي. دا څرګندونې د دغه سازمان د بشري حقونو کمیشنرې میشل باچلې د بشري حقونو شورا په 50مه غونډه کې چې بیګا په جنیوا کې وشوه وکړې. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا په 50مه غونډه کې د دغه سازمان د بشري حقونو کمیشنرې په بخښنه سره د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری یو این ایچ سی آر وایي تیر 2020 کال په نړۍ کې 100 میلیونه کسان د خپلو کورونو پریښودو ته اړ کړی شوي چې دا له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته د بې ځای کیدونکو کسانو تر ټولو لوړ شمیر ده. افغانستان تر اوکراین وروسته اوس وخت د ډیرو کډوالو لرونکی هیواد ده. د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي ویلي طالبان باید له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي بیرته پرانیزي. په غزنی کې په یو ترافیکی پیښه کې 2 تنه وژل شوي او 4 نور ټپیان دي. لاند خبرونه مو واوریدل. اوس هم د ازادي راډیو د مخکښو ښځو پروګرام واورئ. نور بس دی پروګرام په بخښنه سره.
نور بس دی. شکسته سکوت.
السلام علیکم. ازادي رادیو ته شرغ لاس نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیز پروگرام نور بس د خبريږي زملالي بشریم تخنیکی چارې قادر جلالوف پر مخ وړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر میشل باچلې وايي افغانستان د تیر کال اگست میاشتې راهیسې چې طالبان واک ته رسیدلي دي په سخت اقتصادي ټولنیز او بشري بحران کې ښکیل سوی دی. دی ویلي چې افغان شزي د محل سختو بشري او ټولنیزو ننګونو سره مخامخ دي. نور با لدی څخه واورو.
Let me be clear. What we are witnessing today.
اجازه راکړی واځي ووایم هغه څه چې نن افغانستان کې وینو د شوزو سیستماتیک او بنسټیز ځپل دي. د شوزو پر فعالیتونو بندیزونه د هغوی ته ژوند پر ټولو اړخونو اغیز کوي. له هغې ډلې روغتیایي خدماتو ته د شوزو او کوچنیانو لاسرسي محدودوي او دوی له نفقې ګټلو او بشري مرستو به برخې کوي.
باچلی همدارز لښ پژم ټولګي د پور تنجونز د کوونکو د شونځي د بندیدو پر دوام هم اندیشنه وشو دل او دی ویل چې دغه کار 1.1 میلیون انجونی له زده کړو څخه به برخې کړي دي. طالبانو د ملګرو ملتونو پر دغه اندیشنو تر اوسه پورې تفسیره نه کړي، خو دوی وایي چې د اسلام په چوکاټ کې د ټولو وګړو په ځانګړي توګه شوزو حقونو تجمن دي. پر دې موضوع باندې نن د نور بستې په خبرونه کې خبرې کوو. د خبرونی په دې برخه کې د خبرو لپاره را سره د پوهنتون استادانی لیما همدرد او حفیظه اصولی او په افغانستان کې د وښونځي مدیره بیبي زهرا صافی ګډون کوي. اوریدونکو که تاسو مشته خپل پیغامونه پرېږدي یا پښتنې لري د واتس اپ لاري مشته خپل ژغیز پیغامونه پرېږدي. د واتس اپ شمیره د 00420221124601. اوس هم ورځو د خپل میلمنو پر لور باندې استاد لیما همدرد لمش سره د ټلیفون لاري وصل سوی ده. همدرد صاحب مننه چې تاسو لمش سره خبرې کوي.
دلی چشتن تالا په نامه سلامونه او نیکګلی تاسو ته او د ازادي ریډیو ټول مینوال ته وړاندې کوم. هیله ده چې جوړ او روغ اوسئ.
همدرد صاحب بلې، لکه تاسو چې واوریدل چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمشنرې میشل باچلی ویلې دي چې په افغانستان کې اوس مهال د ښځو وضعیت سخت اندېښنې وړ دی او دوی له ټولنیزو او بشري ننګونو سره مخامخ دي. تاسو د دغه خبرو په اړه باندې څه ویل غواړئ؟ آیا تاسو له دوی سره موافق یاست که نور څه کومه تبصره لري؟
اول خو باید لن یو تعریف د شته په اړه زه وایم چې شزه هغه مقدسه کلمه ده چې هڅوم ری پاره وایم بیا هم کمه ده. شزه ظریفه ده خو ضعیفه نه ده. په اوسنی حالات کې یعنی په هر د یعنی په هر رژیم کې چې موږ د سیاسي رژیم کې ګورو یو ډول تغیرات منځ ته راځي چې بیا تر شزه نه متضرره کیږي. بل خصوص په جنوبي ولایاتو کې شته ډیره متضرره شوه ده، ځکه چې دلته مطالري فرهنګ وجود لري، یعنی د شزه ونده نسبت ونارنو ته کمه ده. په فعلي نظام کې، یعنی په امارت نظام کې، د شزو تعلیم ته هیڅ توجه نه ده شوې. حتی ورسره بل د شزو ونده په دولتي ادارو کې بیخي کمرنګه شوې ده.
او همدرڅب زبر بیرته تاسو ته راځم. مننه استاد حفیظه اصولی هم لمر سره د ټلیفون لاره وصل شوی ده. اصولی صاحب مننه چې تاسو مو شته وخت راکې او په دې خبرونه کې ګډون کوي.
bale
اصولی صاحب تاسو ژغ اوس مشتره دې مهرباني. بله، ډیر مننه چې تاسو لمر سره په دې خبرونه کې ګډون کوئ. تاسو واوریدل چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر میشل باچلی ویل دي چې اوس مهال په افغانستان کې د شوزو وړ وضعیت سخت اندیشنې وړ دی، او دی ویل دي چې دوی له بشري او ټولنیزو ننګونو سره مخامخ دي. تاسو د میشل باچلی له خبرې سره موافق یاست؟
بله، وو زوال خپل سلامونه او سلام تاسو ته ټول کارکونکو ته او خپل ګران وطنوال ته وړاندې کوم، او تاسو ته د خبرو په اړه. بله، وو زه هم موافق یم، او دا شیخ موږ علني دي په افغانستان کې چې ورځ په ورځ د شزو حقونه تر پښو لاندې کېږي. هر چې شزه د جامع نیمه برخه تشکیلوي، دی په دې نه پوهېږي. کاشکې دی طالبان د قلم د توکي په زور راغلی او قدرت نیولی و چې دی په دې پوهېدی د په ارزښت چې تعلیم یعنې څه، او د دوی دی خپله په خپل پښه تېشه وي. نو چې جامع نیمه برخه یې ړنګې، نو هغه څنګه پیشرفت کولی شي؟ نو موږ اوس هم د نړیوال څه ګلمان یو، دوی په دا یو کال ډېر کارونه کولی شوای، او دوی زموږ لپاره هېڅ نه دي کړی. اوس هم د دې خبرو سره زه موافق یم، او خدای دې وکړي چې دا پر دوی باندې تاثیر وکړي، او دوی دغه هغه ته متوجه شي، او یو څه وکړي د نجونو د مکتب د شروع کېدو په هکله، او د ښځو د حقونو د ورکولو په هکله.
مننه اصولي صاحب، زه بیرته تاسو ته راځم. زموږ د خپرونې درېمه میلمنه زهرا بی بی زهرا صافی صاحب له موږ سره وصل شوې ده، چې دوی په افغانستان کې د یو ښوونځي مدیره ده. صافی صاحب، مننه چې تاسو له موږ سره خبرې کوئ.
سلامونه اغلی بشیر تاسو ته، غونډې د دې پروګرام ګډونوال ته، همدارنګه تخنیکی امپارن ته، او د راډیو ټولو مینوال ته سلامونه او نیک وړاندې کوم. خدای دې چروغ جوړ او د افراد جمع مو پرتن وي.
مننه صافی صاحب، لکه تاسو چې واوریدل، نن موږ پر دې موضوع خبرې کوو چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر میشل باچلی ویل دي چې په افغانستان کې په ټوله کې بشري بحران رامنځته شوی دی، او خلک په سخت اقتصادي، ټولنیز او بشري بحران کې ښکېل دي. خو دې زیاته کړې ده چې افغان ښځې په ځانګړې توګه له سختو بشري او ټولنیزو ننګونو سره مخامخ دي. تاسو په دې برخه کې څه ویل غواړي؟ آیا تاسو له دې خبرو سره موافق یاست؟
bale agale bashir la kasarang asta supte ke za pa yo idara ke da salimi idara ke khas kauma aw mashke de dene che pa bashari hakulo ban khabri ko wa da mara bahir bande pade dri kalun ke ranawa cham cha ga da nahme wisal na sa de kala pore che kala sa yo kal de da mara bahir la kasarang asta supte ke che په افغانستان کې د کورونا وایروس انتشارات وکړل، نو په هغه وخت کې هم دغه مشکلات د کوزو په بخش کې وو. مکاتب رخصت شول، دا غینه وروسته د ځلتاوم کار کې هم د مشکلات د کورونا او بیا تغیر د رژیم د دولت چې هغه کې هم ستونزې خاصتا د کوزو ته راپای ولاړ شوې، او هم چې دغه د ځلتاو یو کال د جوزا میاشتې اخر په ورته موږ تاسو ته بخښو، نو په دې کې هم تر اوسه پورې د ځکهونکو په مخ، یعنی د انجونو په مخ، چې هغه ټول مشکلات خو ځکه رامنځته شوي دي، د دې په مخ دروازې بندې دي، او دغه یو لوی ننګونه ده زما په نظر. او موږ په دې خبره موافق یو، ګیله من هم یو، چې ټول ستونزې په هر حکومت یا په هر دولت کې خو ځکه رامنځته کیږي. سره د دې نه چې افغانستان معرف یو اسلامي معرف دی، نصاب ټول اسلامي دی، خزه هغه وخت هم په حجاب کې راتللې مکتبونو ته او اوس هم ښوونځي ته تر اوسه پورې د دې تر حالانه ده جوړه چې ښځې په کوم لباس کې باید ښوونځي ته راشي. تاسو په نظر یا د ټول ملت په نظر دغه یو ننګونه نه ده، دغه یو مشکل نه ده، ستونزه نه ده ښځو په وړاندې؟
مننه ډیره صافی صاحب. بلې، زه بیرته تاسو ته راځم. لیمه هم درد صاحب، زه به ستاسو څخه پوښتنه وکم د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو ادارې مرستیال کمیشنری کلی ټی کلیمنټس بیا ویلی دی چې په افغانستان کې ملیونونه ښځې او نجونې دې ته اړتیا لري چې ورسره خبرې باید وسي او دوی باید د مشرتابه په رول کې خپل وخت ورکول سي. دوی ته دې ویلی دی چې افغانان او همداراز نور نړیوال هم دغه کار ته امید لري، هیله لري، او دی ویلی دی چې د نجونو د ښوونځیو په برخه کې باید اقدامات وسی. تاسو په دغه د دې په دغه نظر باندې څه ویل غواړئ چې کلیمنټس غوندې ښځې چې د افغان ښځو دپاره ځینې بیانات ورکوي، دوی وایي چې باید د ښځو ږغ پورته سي او د دوی حقونه ورکول سي په افغانستان کې، او دوی وایي چې موږ امید لرو، هیله لرو. آیا تاسو هم له دوی سره موافق یاست؟ امید ستاسو کوم او هیله ستاسو چې باید ښوونځي پرانستل سي د نجونو پر مخ باندې؟ که اوس داسې یو حالت رامست سوی دی چې اوس بېخي نه وخته کېږي او نجونو هیلې له لاسه ورکړي دي.
بله، اوس د دې سره هم نسیم ځکه که شرایط په دغه رقم ادامه ولري خو واقعا زه له ناهیله کېږم چې تر اوسه دې هېڅ ځای ته نه دي رسېدلي. دوی تر اوسه یو تصمیم نه دی نیول، لکه مخکې زموږ میلمه خور چې وویل چې دوی تر اوسه د لباس په تعین کې تر اوسه کوم پرېکړه نه ده کړې. نو که چېرې ښځې ته ونډه ورکول سي، نه په ټولنې کې د دوی ته حق حقوق ورکول سي، د دوی هغه څومره چې دوی حق لري په ټولنې کې هغه دې خپل هغه درد بیان کړي، فعلاً دې محروم دي، دې څومره دا فعلاً په څنګه شرایط کې دوی قرار لري خو دوی ته تر اوسه دغه نه دی ورکول سي. دا ټول که دې ته مثلا دغه زمینه مسایل چې دوی خپل هغه مشکلات ووایي، څومره مشکلات سره چې دوی مخ په ستونزو سره په دغه سیالت کې چې دوی تر دغه دولسم صنف پورې دوی رسېدلي دي، د څومره ستونزو د څومره کړاوونو سره به دوی مخ ته شوي وي. یعنی فعلاً زموږ اتیا فیصد د افغانستان خلک د روحي تکلیف له لاسه ران جوړي، ځکه دا یو قسم ذهني فشار لاندې دی، ځکه دغه څلوېښت کاله کې جنګ و، داسې ارامه ذهني دغه ارامش نه لري. که چېرې دوی ته داسې زمینه مساعده سي چې دوی خپل په خپله ودرېږي او اقدام وکړي او یو ځای ته ورسېږي، نو خو بهتره به وي. نو زما د نړیوال سازمان څخه همدا هیله ده چې په دغه ځای کې خاصه توجه وکړي چې د ښځو د ښوونځي په برابر یو ټینګ اقدام وکړي.
مننه همدرد صاحب. اصولي صاحب، تاسو په دې اړه باندې څه ویل غواړئ چې د نړیوالو ادارو رئیسانی همداراز ځینې نورې د بشري حقونو ادارو او حکومتونو ځینې استازي د افغان ښځو په اړه اندېښنه ښیي، دوی ور باندې دا ډول غونډې کوي لکه پرون چې سوې ده د ملګرو ملتونو دا غونډه چې میشل باشیلی پکې خبرې کړې دي، ستاسو په نظر آیا دغه به کومه مثبته نتیجه ورکړي د ښځو په برخه کې په افغانستان کې؟ آیا د ښځو پر خبرو باندې به غوږ ونیول سي که څنګه؟
دا وسم د غلي ناسو پر یو کال کې موږ ګلمن د ګرد جهانیان سم جهانیان ډیر کارونه کول سي، په دې خاطر چې طالبان باید هم داخلي هم خارجي مشروعیت لاسته راوړي. دوی که دغه خبرې ونهمدي په انتوا کې قرار نه شي، نو ځکه دا خبرې مثبتې دي، موږ امید لرو چې دغسې غونډې او دغسې فشارونه پر دوی باندې راورسي. ګوندې خدای دوی په دې پوه سي چې لکه چې خپلې وویل چې افغانستان مکاتب ګرده په اسلامي جاب راتلل، هېڅ مشکل په مکتب کې موږ نه درلودی، د اخلاقي له لحاظه، له ججې اسلامي له لحاظه هېڅ موږ مشکل نه درلود. نو دې خوم دغه ته باید پام وکړي چې د خدای دوی موږ چې شي دې ته راوړه، دغه چې موږ باید په کور کې ته یې کښېنو، که وبخښې یو انسان بد اخلاق ته په کور کې هم کښېني هغه خپل کار کوي، تا په مکتب پورې اړه نه لري، د کوره کولی شي دې جاب ووځي. نو دوی د لطف وکړي، دا د دې دولت نیمګړتیاوې ښیي، دې د مکتبونه د جهانیانو ته دې غوږ ونیسي، ځان دې په انزوا کې پرېږدي او مکتبونه دې د نجونو پر مخ خلاص کړي، موږ امیدوار یو چې دا کار وشي او یو پیشنهاد زما د افغانستان خلکو او دادی خصوصا د کلي مشران د ولایتونو مشران با رسوخه با اعتبار خلک دیدیم قرار نکشینی زموږ مملکت د جرګو د سلا او مشورې وطن دی دیدیم ټول سي هر ولایت په مسلطمای توګه د دې طالبانو د مشرانو سره خبرې وکړي چې دا خو زموږ د اولادو آینده دی آینده یې هم د زموږ د اولاد آینده خرابېږي هم ستاسې دولت نیمګړی کېږي آخر به دغه نیمګړتیا د دې د رنګېدو سبب شي زه د خپلو مشرانو څخه چې دیدي قدر سید د قندار د ولایت د روزګان د هر ولایت مشران دي راټول سي او دغه موضوع یې طالبانو ته ووایي غونډې دې وکړي ټول دې سي په دغه موضوع دې ته پیشنهاد وکړي چې په دې کې څه مشکل ده چې یو ښځه عالمه ښځه جامعې ته تقدیم شي یو عالمه ښځه د تربیې له نظر د اقتصاد د سیاست اجتماع که د حقونه خدای ورکړی ده اجتماع ورکړی تاسې ولې سلبوئ یو بې سواد مور ښه اولاد تربیه کولی سي که یو بې سواده مور وبښئ چې زه اوس دا خبره کوم چې پر بعض وطنوالو باندې بد ونه لګېږي یعنی د کور مشکلات یو باسواده ښځه د یو پلان له مخې خپل ژوند مخته بیایي نو دغه ګرده مشکلات دي چې دوی یې ایجادوي هم د اقتصاد له نګاه هم د فرزنده اولاد د تربیې له نګاه د هر نګاه د زموږ هر ځوان چې فرزند پیدا اته کوچنیان آرزو لري چې په آینده کې زه څه باید وکړم څوک باید واوسم د کورنۍ دپاره د اجتماع دپاره باید څه خدمت وکړم نو دا خو یو امید دی دا خو واقعا نه د شریعت له نګاه او نه د اجتماع له نګاه چې دی د یو انسان هدفونه د دی له منځه وړي او هغه لکه چې وژني دا ګرد د هغه وجل خو ځم فرزند د معلمین او د هغه نماینده او استادم وم نو دا شان خو ماته معلوم چې ځوانان څومره امیدونه لري یعنی باور وکړئ په دې په ژوند کې هیڅ نور امید نشته دغه دی چې تحصیل وکړم او زه یو ښه عالي شخصیت جامعې ته خپل کورنۍ ته زه باید ووسم خپل کور ته امیدونه او ارزونه په تحصیل پورې تړلې دي بیا خو اوس تاسو پوهېږو نو دا خو نو دا شکر زما پیشنهاد دغه و خپل خلکو ته مې چې باید دغه کار وکړي نو دا خلک خدای ووش څنګه کېږي
مننه اصولي بله صافی صاحب تاسو څخه په پدې اړه پوښتنه وکم تاسو د اصولي صاحب خبري واورېدلې دوی وویل چې افغان نارینه باید عالمان او همدارز مشران باید راټول سي او د دوغستون زو حل ولټوي مشته په ځینو مواردو کې شوز ویل دي چې کدوې مظاهری وکړي یا ژغ پورته کې دوی بیریږي چې د دوی نارینه خپلوان به د هدفي وجنې به وسی د دوی نارینه خپلوان ته به سزا ورکړل سي یا به دوی د دوی خپلوان به هدف وګرځول سي ستاسو په نظر دغه کار امکان لري چې د شوزو د پار نارینه راولار سي او ژغ ورته پورته کې ک دا کار امکان نه لري
نو ولیندا زمونږه ټولنه یو سنتي ټولنه ده او د پولیس د خبرو په تایید سره چې دینه کا تظاهرات کوي یا مثلا شور جوړ کوي د دې کوم د هغه وخت چې د غږ ووري کوم د هغه شنوایي وخت چې د مسلین د आवाज ووري او په دې کې نارینه او ښځینه دغه دخیل به دغه موضوع کې ذکر تعلیم د قدرنجلې د یو انجلی اولاد د یو خځې اولادم دی او په دې کې نارینه هم تعین دی دغه انجلی د نارینه یا د سړیو لور هم ده دوی هم کولای شي چې د زینه پښتوانی وي او دا وطن د جرګو د مرکو وطن دی په خبرو مشکل حلیږي کچیر دی وګړي نو حتمان او تظاهرات باندې کومه تظاهرات چې راو د طرفین ته هم به بنظمی وي هم دا چې دغه غږ به زمونږ سم خونی شي هر مشکل په خبرو په ناستو او په جرګو باندې حل کیږي مونږه کولای شو چې مشران د علماو د طرفا اندرنګا سنگیری دا ما په هوای دا هر څه کولای شي تبلیغات کې شروع کړي خو ول نشکول نارینه کولای شي لار شي اغه تظاهرات کې دي نه چې څه دي تظاهرات کې اغه کنارینه وغوړي کولای شي خپل الکان هم مکاتب ته پرینې دي دا یو حل لار کې ده لشي کولای شي خپل نارینه الکان پرینې مکاتب ته او چې کټری انجلې نشي کولای نه څه کولای شي الکان هم حق نه لري زما په نظر کې یو نارینه تعلیم کې پوښینو یو نارینه به پوښي کچری یو انجلې تاسو تر دې یا تعلیم یافته
هغه کولای شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي. نو په دې کې نارینه او ښځینه دواړه دخیل دي، دواړه باید لاس یو کې او د نجونو دپاره زمینه د تحصیل مساید کې، ځکه مونږ په افغانستان کې دا یو صنعتي ټولنه ده. مونږ نارینه ګان ننګ کوي چې ډاکتران ته لاړ شي، نارینه ډاکتران ته ښځې نه وړي، اما د خپل لور د تحصیل په اړه هیڅ اقدام نه کوي. دوی کولای شي چې غږ پورته کړي، نارینه ډاکتر ته نه وړي، وایي مونږ مشکل لرو، نارینه والی زموږ ښځه معاینه کړي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي. په دې کې ننګونې رامنځته کړي، دا پیغوټ دی، دا هغه دی، دغه دی. اوس خو په مجموعي ډول په افغانستان کې د شپږم صنفونو نه پورته زده کوونکي نشي تللی مکتب، ځکه چېرې دوی غواړي د پردي احتیاجونو نه ځان خلاص کړي. نو یوازې او یوازې تعلیم او پوهه کولای شي چې د پردي ملکونو نه مونږ خلاص شو، کولای شي مونږ د تحصیل د لارې نه هر مشکل حل کړو. او هیله مې همدا ده چې اسلامي امارات هم په دې اړه توجه وکړي. تنه پنجونو باندې د ما مخکې هم ویلي چې په افغانستان کې مخکې هم د نجونو په مکاتب کې ښځینه استادان تدریس کاو. آیا تاسو کوم وخت کې کوم نجلۍ په اسلام جمهوریت کې هم لیدلې وه چې د ایجاب د کور نه وځي؟ بل ایجاب پاتې شو، دا د کورنۍ مسؤلیت دی. ایجاب خو د یو نجلۍ که د کور راوځي یا ښځینه د کور راوځي، هغه نارینه کنټرولولی شي د کور نه راوځي. داسې خو نه ده چې ښوونځی ته راشي، ښوونځی کې بیا مونږ هغې ته وایي چې تاسو مثلا یا لنډ لباس واغوندئ یا غیر شرعي ایجاب واغوندئ، هېڅ امکان نه لري. نو په دې برخه کې زما غوښتنه د ټولو هېوادوالو نه، د ټولو پلرونو نه، ورونو نه، هغه څوک چې مسؤلیت لري د خپل او د اولادونو په قبال کې، هغې نه مې غوښتنه دا ده چې هغې هم لاس پورته کړي، لاس په کار شي، او د ښځو د حق نه دفاع وکړي، او د تعلیم د ټولو حق دی.
مننه ډېره. بلې صافی صاحب، زه بیرته تاسو ته راځم. همدرد صاحب، تاسو څخه به پوښتنه وکړم د ښځو د کار او د دوی د دندو په اړه باندې، چې د بیروزګاری او چې ښځې څومره بیروزګاره سوي دي له هغه راهیسې چې طالبانو په افغانستان کې واک په لاس کې اخیستی دي. یو راپور ته به اشاره وکړم د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي سرپلټونکي یاسیګار په خپل تازه راپور کې ویلي دي چې د 2022 کال تر نیمایي پورې په افغانستان کې له هغه راهیسې چې طالبان واک ته رسیدلی دي، ولکه څخه تر نه لکه پورې انسانان به خپلې دندې له لاسه ورکړي، او ښځې به په ځانګړې توګه له دغه ستونزې څخه اغیزمنې سي. دغه راپور ویلی دی چې د 2022 کال تر نیمایي پورې به 20% نور ښځې هم خپلې دندې له لاسه ورکړي. ستاسو په نظر دغه څومره د اندېښنې وړ خبره ده چې ښځې په دې مقدار، په دې تعداد باندې دندې له لاسه ورکوي؟
بله، ډېر اندېښنې وړ خبره ده، ځکه موږ په تفصیلي شرایطو کې قرارلو یو مینې خپل په سترګو باندې ټول شیان او خبر په ثبوت وینو. په دغه نظام کې د ښځو تعلیم ته توجه نشته، یعنی ورځ تر بله دغه غونډه په دولتي ادارو کې کمیږي. دغه موږ بل په دغه ځای کې موږ خپل استادان زیاتره استادان ته برخه نه ورکول کېږي. یو په یو بهانه نه، په یو بله بهانه موږ دغه دغه ادارې ته موږ ایسته کوي، ځکه چې کمرنګه په جامعه کې موږ د ښار استادان دي تبدیلوي ولسوالۍ ته. آیا زنانه استادان کولای شي چې رسېږي وکړي ولسوالۍ ته؟ دغه سي نور فشارو تر دومره فشارو لاندې موږ استادان دي په دغه ادارې د دولتي ادارو کې چې کار کوي، تر چې د دولت د خوا کورونه دي ته ورکول شوی دي په زور د کورو څخه ایستل کېږي. هغه اقتصادي ستونزه هر څونه ولري، دا دغه ته نه ګوري، د زور څخه کار اخیستل کېږي، دوی د دغه وظیفې څخه برطرفه کېږي، دوی ته په یوه بهانه بله بهانه چې دغه ځای ته لاړ شي هغه ځای ته ولاړ شي. زنانه نه شي کولی چې دومره لیرې ځای ولاړ شي، د یو ولسوالۍ ته ولاړ شي. یعنی تاسو خپله یعنی داسې فکر وکړئ چې کار یو ښوونځی شروع شي، یو استاد د شهر څخه ولسوالۍ ته په څو ساعته کې رسېدی شي، دا یو لویه بهانه ده. دا د ښځو ایسته کول د ټولنې څخه دا یو لار ده چې دوی ځان ته دغه سیاسي دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي د ټولنې څخه. نو دغه سل نور بهانې نور ستونزې منځته راوړي چې ښځې په ټولنه کې کمرنګه شي. دوی همدغه غواړي چې ښځه نور په دولتي ادارو کې او په مکاتبو کې بیخي آهسته آهسته صفر ته ورسي.
مننه ستاسي له دغه نظر څخه. اصولي سب په دې اړه باندې کتاس مشته وایس چې شدي طالبانو ته د نجونو د شونځو د پرانستلو په برخه کې څه وړاندیزونه باید ولري، ستاسو د یوې پوهنتون د استاد په توګه باندې تاسو څه ډول وړاندیزونه لري د نجونو د شونځو د پرانستلو په برخه کې؟
Но да, сегодня узко мы уже шли за договором, касаемо штате поезжающей хак по джиханке, по иштамаке, по хавзайке хак на ворковальке же, хак ошталки же. А к мужу уже да, умолю, что не стать, да и вайди, вайди, да, сегодня да, талибану ца салай хар на вата вакулери. Шайд дей дохшуна сарай махва махты, шайд да тал, да тал ауда шайани. زدا نظر نسم ورکول دی وزن زما نظر دغه دی چې دا د جرګو وطن دی لطف وکي دغه نظمونه نه دی او دی خپل دغه اقدام وکي چې د فرزانار والی د هر ولایت والی سره دی دی په مسلطه مې زه ته وکړي او دغه څه وغوړي چې دا اولادونه ما به سر نوښته کوي استاد سیږي چې په افغانستان کې حالا چې مکتبونه او وزمش شي دی بواسوادي دوم را ځوان ځان سوځول وژل کې وژل پز پرې کول لاس پرې کول دا ګرده د ژوند اساس اقتصادي دا ګرده چې کېده دغه یوازینی عامل بدبختي غریبي نادانی جهالت و چې شزی به د دې چې ژوند به تریخ و ځان ته به ور وژل دا خو مشتاسي او د رادیو د تلویزیون د ریسس چې ډیر پیښیږي دا ګرده یوازینی منبع اقتصاد او جهالت دی. نو طالبان دی لطف که دغا ایجاب موش خو ایجاب بی ایجاب نیل گرزیدلی او نبا و گرزید موش خپل دین خپل وجدان اجازه نور که این طالبان تا اجازه نستا جدا خبر موش تاو که دا شرم زایده وستانک زای سایب نوری تحصیل که اپا خو از موش اشرار سایبان چه و اغا چه هم رالی ګټ دا ولادونه په خارج کې او وسه په خارج کې د خلکو باندې مقاومت کوي دیم دغه چې خپل ولادونه په لندن فرانسې کې نو ولې یو مسلمانو وایي چې په سلمانو نو دا څنګه خپل ولادونه تحصیل کوي او زموږ ولادونه د کریج د فکر کې دي شنو او تر دې په ګریوان کې د مسلمان عمل کو درس نه وي چې خپل اولاد رسي او د بل اولاد په کور کې شي دا د دې جمعیت د پاره یو بلاد موږ چې په تنظیم کله په دغه ور کې سوي او باندې چې ته جهل او ناګانی دي که موږ مملکت به سواد وایي موږ داسې نه کېدو او دغه حسد حتی نه سو د چې هر با سواد انسان ته چې سړی امر ور باندې وکړي البته با سواد چې هم علم ولري او دانش او عمل هیڅ وخت د چا په خبرو نه خطا وشي خپل لار خپل د خپل علمیات په اساس تاکي خپل سرنوشت خپل تاکي بدبختانه چې موږ جاهل او نادانی په مملکت کې ډېر دي زموږ سرنوشت د بل چا په لاس کې نو دا خو نورم پسې بدبخته کې نورم پسې بدبخته په دې بدبخته کې دی به هم پکې غرق دا چې خو نه چې یوازې شي بس کورنۍ بدبخته سو د اقتصاد له نشته چې فکر کوم معلمینو د خپل معلمینو له هغه خبر باور وکړي چې کور په شپږ تر افغانۍ کرایه نیول او استاد له سانسو و زر افغانۍ معاش ولودي میړه یې بیکار او سپای مساو پر کور کې نه دا دغه شپږ تر افغانۍ او زر افغانۍ دی هم د کور مصرف کول ام د کور کرایه په ورکول هغه څه چې په دې مشکل د وزاره ورته په بل نه شي دا غسی په سلو شکوې جره نو اوس به څنګه کوي د هم مسلمانان دي حضرت محمد په دې د اسلام پیروي کې حضرت محمد یو ورځ روزه نیولای او ورشي حضرت عمر یو وشکې انګور ورته راوړو یا رسول الله دا واخه روزه دې ماته په دغه وخت کې سوالګر رالی حضرت محمد دغه وشکې انګور ورکې درې وارې دا مسله تکراشتو اخر ته چې حضرت عمر خوا بده کول یا رسول الله خدای زده انګور تاسو هم چې درو جن مات تاسو ته ولا غز ضرورت لري تر ما هغه حد دې دې زده نو تاسو خپل اولاد تعلیم ورکو تاسو ته دین پیداوانی غری وي چې موږ اسلام رالو نو په ایجاب نو لطف کوي خلک ما وشي دا خو وشل دي یو وخت وځه خو دې نه چې ته ټوپک واخلې ولا دا خو وشل دي چې تاسو ګرځې شزوت
حق خوري او دین وشي.
ډیر مننه اصولي صاحب، سلامت اوسې. د دې خبرونی وخت هم پای ته رسیدونکو دی اوریدونکو زموږ له دروس رومل منولې محمدرد صاحب، حفیظه اصولي صاحب او زهرا صافی صاحب څخه ډیر مننه چې له موږ سره ګډون وکړ. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.